هم ستړي مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په کندوز کې د ملکیانو د مرجوبلو په اړه څېړنې کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره لومړی خبرونه لرو. ناتو په کندوز کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. د امریکا په ټکساس کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرشوب لاړولې. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویان تورن ټام کریسبک پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د ملکیانو د مرجوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم تحقیق پیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. ټاکل شوی ده چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن دوشنبه د افغانستان د 1390 مالی کال بودیجې مشرانو جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی حکیمی د ملي بودیجې طرحه له بیا کتنې وروسته پرون په ارکې د کابینې فوقالعاده غونډې ته وړاندې کړه او کابینې تایید کړه. د راتلونکي مالی کال لپاره څه باندې 350 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلېږي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې د واکسین د دې دورې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
د پینځو کلو څخه کومره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی.
خوګانی همدار ازول ک چې حمله مخکې د واکسین د تطبیق لپاره رضاکار ډلګ مارل شوی خو په دې برخه کې د خلکو پوره همکاري به له حکومت سره زیاته مرسته وکوي. په ننګرهار ولایت کې سشکل د ماشومانو د ګوزن یو مثبت پیشه ثبت شوی ده. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کس په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لشتر لژه شپږ ویشتنه یې ووژل. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دا پیشه د ټکساس ایالت د سن انتونیو له ښار لږ څه لرې په سدرلند سپرینګ سیمه کې شوې ده. د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه رسنیو بېلابېل ارقام ورکړي دي. ای بی سی نیوز د پولیسو له قوله ویلي چې د وسلوال کس په ډزو لشتر لژه شل تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبل دي. سی این این نیوز یو پولیس چارواکی البرت ګومز په حواله ویلي چې په دې حمله کې و بشتنه وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. سینن بیا ویلي چې حمله کوونکی تر لند سار روسته وشل شوی دی. لبل خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ چې په 12 ورځنی سفر په آسیا کې دی په ټویټر کې لیکلي چې د ټکساس د سدرنلند سپرینګز خلک دي خدای په خپل امان کې ولري. اف بی آی او امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي. زه هم له جاپان وضعیت څارم. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن دوشنبه د جاپان د سفر په دوهمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګری اړیکو انتقاد وکړ. ویل چې د دواړو خواو ترمن سوداګری منصفانه او آزاده نه ده. ترامپ نن مخکې تر دې چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره رسمي خبري پیل کړي په توکیو کې د سوداګرو له مشرانو سره په غونډه کې ویل موږ مناسب او آزاد تجارت غواړو خو حاضر نه له جاپان سره زموږ سوداګری مناسب او آزاده نه ده. د زیاته کړه له ډیرو کلونو راهیسې امریکا له جاپان سره د تجارتي کسر له کبله تاوان کړی خو په کار ده چې خبرې وکړو او دا کار په دوستانه ډول وکړو. ډانلډ ترامپ دغه راز وویل په میلیونونه جاپاني موټر د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کیږي خو په جاپان کې ډیر لږ امریکایي موټر خرڅیږي. په سوریه کې د کورنۍ او بې ځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوي چې چاودنه پرون د دیرالزور په ختیځ کې شوې ده. د څارونکو په وینا پنځه اویا کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او یو سلو څلوېښت نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دې چاودنې قربانیان هغه بې ځایه شوي کسان دي چې له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د سوري پوځیانو او د امریکا له ملاتړ د برخمنو ملیشو د جګړو له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې دي. کومې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د عراق په شمالي ښار کرکوک کې دوو بمي چاودنو شپږ تنه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دواړو بمي چاودنو هدف په کرکوک کې د شیعه ملیشو دوه مرکزونه وو. لومړی له چاودونکو توکو ډک موټر د شیعهګانو مرکز په دروازه کې چاودلی دی او وروسته یوه انتحاري حمله کوونکی د مرکز په ودانۍ کې ځانمرګی برید کړی دی. کرکوک ښار تېره اونۍ عراقي پوځیانو له هغو پیشمرګه کرد ځواکونو ونیوه چې ځان د داعش یا اسلامي ډلې اصلي ماتوونکي بولي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د داوی شرکت رئیس او مرستیال پر بند سربیره په درې دېرش میلیون ډالر تاوان ورکولو محکوم شول. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم پر نصبولو کار پیل کړی دی.
نړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپین ږیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
د تخار د دوو قومندانانو ترمنځ د نښتو پر دوام په مشرانو جرګه کې اندېښنه ښکاره شوه. د سولې شورا وایي په یوازې توګه د سولې پروسه نشي بریالی کولی. د دې شورا د دارالانشا رئیس وایي
له ټولو نه مهم چې د کوم چیلنج سره مخامخ یو هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړوي.
زموږ د خبرونه تر اتو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لټي هڅه کوو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم در اورو. دا سړي د خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org. نه یوازې دا خبرونه او نور خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ د ویب پاڼې لاري اوریدل شي، بلکې زموږ تیر خبرونه هم په آزادی رادیو په ویب پاڼې کې موندلی شي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي د کندوز په چاردری کې په یوه حمله کې د لشتر لژه څوارلس ملکانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځي قمندانانو ته دند سپارل شوی چې د ملکانو د مرشوبلي راپورونه وڅېړي. د کندوز ولایتي شورا ځینې غړي د افغان او امریکایي ځواکونو د ورمې ورځې په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر څوارلس تنه شي او وایي چې دا کسان ملکیان دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ په کندوز ولایت کې د نومبر په څلورمه د هوایي حمله خبره تایید کړي، خو ویلې دي د ملکانو د وژنې د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویاند تورن ټام ګریسپیک پرون په یو بیان کې ویلي د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکانو د مرګ جوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څېړنې پیل کړي دي. د غوڅ ملاتړ په دې بیان کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو به زیات معلومات په مناسب ډول خپاره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم ویلي پوځي قمندانانو ته دنده ورکړي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د راپورونو څېړنه وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دفاع وزارت چاردرې ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي ملکیان وژل شوي د یو پلاوي د کلو امر کړی څو څېړنې وکړي. جنرال دولت وزیری مخکې ویلی و چې دفاع وزارت د کندوز په چاردری کې د ملکیانو مرګ جوبله نه ده تایید کړې. د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په چاردری ولسوالۍ کې له څلورو ورځو راهیسې پوځي عملیات شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو د ځینو قمندانانو په شمول دیرش تنه وسلوال وژل شوي دي. تیموري دا هم وویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې هغه وخت یو ملکی کس ووژل شو او شپږ نورې ټپیان شول چې د وسلوالو طالبانو د مړیو د انتقال لپاره ملکیان سیمې ته ورغلي وو. کندوز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې ورځې په هوایي حمله کې د وژل شویو ملکیانو شمیر څوارلس تنه یادوي، خو د ولایتي شورا بل غړی سیف الله امیری بیا وژل شوي کسان دوه ویشت تنه بولي. د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 250 په سلو کې زیاتې شوې دي. رویټرز خبري اژانس د افغان مقاماتو له قوله راپور ورکړی چې په طالبانو او نورو وسلوالو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو تر زیاتېدو وروسته دا ډلې ښارونو او هستوګن سیمو ته تللي او حملې زیاتې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کونړ ولایت شورا وای پاکستان د نړۍ ولسوالۍ د ارندو او د کلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایت شورا وای ک پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرشي دوړو خو ته پراته ولسونه به له غنو ستونزو سره مخامخ شي. له کونړ د اوسنی رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړې کړي چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او د کلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو زینو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او د کلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او الته د ولسونو ژوند چې ده دا یو ګډ ژوند ده. د دو کلام خلک په اراندو کې زمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه زمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګيري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړي چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولي هغې غاړې قومي سپینګيري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منی کړي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزې کار پیل کړي دي.
د ډیورن کرښې ته د خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګي او دغه تارونه اغم تارونه دغه هغه وي مونږ په دې خپل باندې خبرې کړې دي او مونږ امنیت شورا ته مونږ خبر کړې ده. ښه،
له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولې راولي.
پاکستان د افغانستان سره پر ډیورن کرشه په نورو سیمو کې هم د ازغن سیم د نصبولو کار ته دوام ورکړی دی. مشرانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې خلک وژدي ونیسي او قانون ته وسپاري. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پرون یک شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چاهاب ولسوالۍ ناتار ختم کړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمهیزو قمندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا له جمهور رئیس او مرکزي حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو سناتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قماندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده، خو په وروستیو پنځو ورځو کې لا تیزه شوې چې څو کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چاهاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
د تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنګ پور کې سوځي خو حکومت غلی دی.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمې ته د لیږل شوي پلاوي تر څیړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې قماندان بشیر قانت او قماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د دایو شرکت رئیس او مرستیال پر تنفیزي بند سربیره په څه باندې ۳۳ میلیون ډالر او تاوان ورکولو محکوم کړل. دې محکمې د یکشنبه په ورځ په خپله علني محاکمه کې د دغه شرکت رئیس عبدالغفار داوی په شپږ کالاو اته میاشتې او مرستیال محمد اصغر غیاسي په پنځه کالاو اته میاشتې او همداراز د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق جلالي په دوه کاله او شپږ میاشتې بند او په شپږ زره افغانیو جریمه محکوم کړل. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د څه باندې ۳۳ میلیون امریکایي ډالرو د جریمې تر څنګ د یاد شرکت رئیس په شپږ کاله اته میاشتې او مرستیال یې په پنځه کاله اته میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبې ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق زلالي بیا په دوه کاله او شپږ میاشتې بند او شپږ زره افغانیو نقدي جریمې محکوم شو. د دې علني محاکمې پریکړه د قضایي پلاوي مشر انیس رسولي داسې بیان کړ.
ماده 158
قانون جزا جمع مدته عبدالرزاق سلالی د جزا د قانون د 155 ماده لمخې په ټوله کې په دوه کاله او شپږ میاشتې تنفیزي بند او شپږ زره افغانیو نقدي جریمه او تا عبدالرزاق تابي د جزا د یاد قانون په اساس په شپږ کاله او اته میاشتې بند او شپږ زره افغانیو نقدي جریمه او تا محمد اصغر غیاسي په ټوله کې په پنځه کاله او اته میاشتې بند او شپږ زره افغانیو نقدي جریمه محکوم شوې. دا یو
توقیفي بالاتن قابل تنفیذ
نه وشت. دغه شند قضایي پلاوي د پریکړه لمخې عبدالغفار داوي او محمد اصغر غیاسی د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسنادو د تصویر لامله په سباند 22 میلیون امریکایي ډالرو د جبران د خساره او په سباند 12 میلیون امریکایي ډالرو چې د دوی لخوا حفمل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړي محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ علني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوی په سباند 9 کاله بند او په شاوخوا 22 میلیون افغانیو نقدي جریمه، دغه شند داوی شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی په 9 کاله بند او نقدي جریمه محکوم کړي وو. دغه شند ترانسپورت وزارت خانه موین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کاله بند او د ۳۰۰۰ ډالره نقدي جریمه او دغه وزارت بل خانه موین عبدالرزاق سلالی هم له خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په ۱۵ کاله بند او نقدي جریمه محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې په علني محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګیدلي تورونه بې بنسټه وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینیږي. ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ. په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم. اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمه ویل دا حکم نهایی نه دی او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا درېمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په لاره کې خنډونو ته پکتو وایي. دا شورا په یوازې سر نشي کولای چې د سولې پروسه بریالی کړي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی چې پرون یک شنبه د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو په وړاندې باید ملي اجماع رامنځته شي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی، په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلي وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړي چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلي خلیلي د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
اصول هک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمونږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ مونږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده، او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوې، دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
شاید خیلی ناتوانی.
دی وی د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالي شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې یې د هر ولایت لپاره بېلې لارې چارې په پام کې نیول شوي دي. د سولې عالي شورا له تېرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې یې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي، او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک د غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنگیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داسې حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو استازو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تورنه کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي.
اوس په هم احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په کندوز کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه هغه موضوع ده چې لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې ګڼ شمېر مطالب پرې خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کندوز هم د افغان ځواکونو او هم د امریکایي پوځیانو لپاره د جګړې کړکیچن ډګر دی. ورځپاڼه د امریکا د پوځ اعلان ته چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې د وسله والو مخالفینو پر سنګرونو نږدې 900 بمونه او توغندي غورځولي دي اشاره کوي، او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د امریکا پوځ په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو پر ضد هوایي حمله له دوه چندو څخه هم زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز د کندوز د هوایي حمله په اړه د چاردرې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې راخیستې دي چې وایي د دوی په سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسله والو او افغان کمانډو ترمنځ جګړه روانه وه، او د طالبانو پر سنګرونو څو ځلې بمباری وشوې. ورځپاڼې د خیاط عبدالقیوم وینا راخیستې ده چې وایي د شپې له خوا زموږ پر سیمه څو ځلې هوایي حمله وشوې. عبدالقیوم چې په دې حمله کې د کورنۍ درې غړي وژل شوی وای، سهار مهال کلیوال د باندې ووتل څو وویني چې څه پیښ شوی دی، خدای ونه ووت، مګر وروسته خلک ولیدل چې مړی انتقالول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د دې پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د بمباریو زیاتیدل له یوې خوا د هغې ازادۍ یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله نوې ستراتیژۍ کې د هوایي عملیاتو لپاره د پوځ قمندانانو ته ورکړې او له بلې خوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د احتمالي مستقیم دخالت څرګندونه کوي. ورځپاڼه د کندز د یوه امنیتي چارواکي له قوله لیکي چې وایي بمباري هغه مهال وشوه چې طالبانو عام خلک د خپلو مړیو انتقال ته مجبور کړل. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ګارډین ته ویلي چې دا طالبان یوه شپه مخکې په عملیاتو کې په نښه شوي وو. د چاردرې ولسوالۍ د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله د تلفاتو شمیره یو ځای 55 او بل ځای 40 ښودلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله دا شمیره 14 ښودلې. خو د کندوز د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بمبارۍ کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي.
زمو شخلا آزادی رادیو اوری ساعت 8:15 شوه. د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړی چې صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستل دی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری وړ مورس له سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت د اندېښنې له امله استعفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استعفا وروسته ټول خلک آرامۍ ته وربللې ټینګار کړی چې حریری دې کار ته اړ ایستل شوی دی. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی څو استعفا ورکړي. استعفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه و چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استعفا نیت نه درلود، نه دا کار غوښت او نه دا پریکړه و. سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستان په ټلویزیونی وینا کې ویل چې ځان په لبنان کې خوندې نه حس کوي، ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری ویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحنو فی حزب الله ندعو الى ما یلی.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لمړی آرام اوسي، لزغم کار واخلي تر هغه چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي.
والاسباب الحقيقيه
دا سیان د خنشته چې د حریری استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روانه لانجه کې لاپسخ کېل کړي. په ایران تور پوری دی چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا زینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریری بیرته خپل هیواد ته نوستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
که څه هم اپل کمپنۍ د آیفون ایکس د شوډلو په محل ویلی و چې د آیفونونو بعد د هغو غبرګولو په پیژندلو کې ستونزه ولري چې چیرې سره ورته دي، خو اوس جوته شو چې داسې نه ده. په اپل ایکس کې فیس آی ډی یا د مخ پیژندګلوي زیاته شوې ده. اوس سره ورته غبرګولو د آیفون ایکس فیس آی ډی وازمویله، خو د هغو د چیرو په پیژندلو کې کامیاب شو. آیفون ایکس د اپل کمپنۍ بل اندیشنه هم چې له 14 کلونو د کشرانو د پیژندلو په اړه یې لرله رفع کړه. آیفون ایکس ټولې چیرې که د کوچنیانو دي یا غبرګولو تفکیک کولی شي. آیفون کمپنۍ وایي چې که د دوو کسانو چیرې سره ورته وي او یو تن د بل یوه آیفون ته وګوري او هڅه وکړي چې آیفون یې پرانیزي، نو په 1,000,000 مواردو کې یوازې یو چانس لري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12.5 او اف ام 100.5 صفه اورئ. د آزادي رادیو د بیلابیل مطالب راپورونه او مرکه او همداراس تبصری د فیسبوک لاري هم موندل شي. په فیسبوک کې زموږ د ویب پاڼه پته ده یعنی پانی پتا در facebook.com/asajiradio. د ازادي رادیو د وی پانې پته هم در سره په یاد لري، د ازادي رادیو د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ژوند رنگونه هم کوشش کوو چې په همدې خپرونه کې درته او وړاندې کړشي. مخکې تر دې چې د ورکو عزیزانو لټه وکړو او همداراز د ژوند وبښئ د حقیقت سره پروګرام وړاندې کړو او دغه راز د ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کړو، د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلو یو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ناتو قاطی ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه، خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. ټاکل شوې ده چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د شنبه د افغانستان د 1409 مالی کال بودیجه مشانو جرګې ته معرفي کړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن د شنبه واکسین پیلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کس په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لشته لږه شپږ ویشتنه ووژل. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن دوشنبه د جاپان د سفر په دوهمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګری اړیکو انتقاد وکاو. وی ویل چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګری منصفانه او آزادانه نه ده. په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي، او د عراق په شمالي ښار کرکو کې دو بمی چاودنو شپږ تنه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. اوس هم د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
درنه اوریدونکو، زه هم دا شیبه په داسې وځای کې یم چې ډېر ښایسته مرغان دي پکې. د دغه دوکان له مالک سره به خبرې وکړو چې کوم مرغان ورسره دي، نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم مې امید، د کابل اوسیدونکی یم.
کوم ډول مرغان له تاسو سره دي؟
موږ سره کوترې دي، کناري دي، کزلاک دي، آدمشيري دي، توتیان دي، د شیان مشته دي را سره.
دا کوترې څو رقم دي؟
کوترې رنگ پر رنگ دي، نور سرخال پکشته، سیاه شیرازي پکشته، چاچب شته، د مثلا نه تا 500 نیول تر یو لک کوتره مشته.
د یو لک کومه ده؟
د یو لک خو ځنه لرم خوشته ده.
او دغه کناریان بیا څنګه دي؟
کناریان هم د زر نه نیول تر جوړه ډیر زر تا یو لک پورې هم ستا.
تاسو ری قیمتي څو دي؟
ما سره قیمتي 15000 ستا ده، 15000 ستا ده، خو هغه کور کې ده.
څنګه دي خلک مرغان اخلي؟ هغه شوق سره لري کنه؟
و خو مخکې خول پیسې وی خلک اخیستلې، وسه لګي بازار رسس شوی ده، خو خده اخلي خلک شوقیان لري.
کوم خلک ډیر درنه اخلي؟
بس شوقینو رنگ پر رنگ دي. شالته کراچي ولادیم کار وکي، هغه کور ته سودا نه وړي، راځي مان مرغان اخلي. او دسه شوقیان هم ستو، دسه خلک هم ستا چې بيخي نه خوخي، وای چې باصاب خرابي.
دسه خلک به هم وی چې مثال خپل کور کې ماشمان ته ډوډۍ نه ورکي، خدا مرغان ډیر خساتي.
او ما اکثریت مال دي چې د خپل ماشومان ته ډوډۍ چینه ورکي، خو کناری ته تاګي پالک هم ورتک دي.
پتا باندې د کوم مرغ आवाज خلګي؟
او ما باندې د کوتره आवाज خلګي.
چغمبر وهي؟
او چغمبر وهي.
راځه چې د کوتر خونی ته یو ځل لاړ شو.
سامانه
دا کوتر خانه ده.
دا کوتر خانه ده.
دا کوتر چې وسته د غمبر وهي کنه؟
و وهي ولا نه وهي.
دې ته چلا سوروري بیا دا غمبر وهي.
او دا ما سره بلد دي چې دا غمبر وهي زمالا شي، او دا نور بیا نو وخي، دا نور بیا ام اسي غمبر وهي په نور کاوتر باندې.
دا ورځي د څورو په سودا کوي
چې هغه خراب ورځي زره پکېږي، چې بیا خو ورځي بیا پنځه زرم کیږي پک زرم اتاله زرم کیږي
د مرغانو خرڅول مو ژوند جوړ کړی کنه
د مرغانو خرڅول به د چا ژوند جوړ کی خو اته مصروف یو پی اته د پیځای ګرځېدو نه ښه دی
د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو مخې تر دې چې ژوان په شیبو کې واوري لمړی د انصاف پلاتکی پروګرام خبري شي
د انصاف پلاتکی
یو وی چاغی په سی ورشبل او یغی په سی ورشبل او یغی په سی ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د عبدالباقی په نام د یو متقاعد ستونزې راخستې ده د وی د پښان په زورګونو متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډیدو لامل له سختو ستونزو سره مخ دي د دې ستونزو مد کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د متقاعد عبدالباقی او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د یو مسؤل نظر واوري
د انصاف پلټکه
رور ته سي ازادي راديو ته د سل لپاره ټيليفون کړي سم مشکل لري او سو ویل غواړي مهرباني وکړي
ټول زړه ده چې دا کار هر کار چې د پلان لمخه څخه موجود دي هر څو اداره مکلفیت لري چې خپل هدف ته پر ځان ورس د کال پلان د روبي پلان ماهوار پلان باید مخته ولري چې په دغه میاشت کې زه دغه کارونه کوم په دغه روبه کې دغه کارونه کوم په کال په اخر کې دغه کارونه کوم او نتایج متوقعه ده هغه دغه ده چې هر څوک خپل هدف ته ورسیږي پر ریاست متقاعدین کې هدف دا دی چې متقاعدین خپل حقوق ترلاسه کړي دا باید نه چې متقاعد سهار او ماښام ګرځي سرګردانه پریشانه په مشکلاتو باندې اخته او خپل حقوق نشي ترلاسه کولای دغه حقوق په ټول اداراتو کې د همدغه متقاعدین څخه د دې د معاشات څخه مهواره په ریاست تقاوت یا وزارت مالیه ته د پیسې انتقال شوی دي دغه پیسې باید د کلنی پیسې باید د دې وزیر روشانه معلومی او په هر روبه کې باید و متقاعدین ته په هر میاشت کې ورته ورسی
د تقاوت ریاست ته خو به تاسو تللې یاست وضعیت پکې څنګه ده
اوس عمومي ستونزه دا ده چې موږ خپل ریاست تقاوت او وزارت امور کار اجتماعي او وزارت مالیه دې هم دا یو مشکل دغه کې چې موږ ته پیسې په اختیار کې نه دی راکړل شوی تخصیص نشته دغه تخصیص باید اجراسي دغه تخصیص باید دې تور کړل شي او دا هغه وخت وو د کار محصول دی چې ریاست تقاوت او وزارت کار امور اجتماعي درست پلان نه لري کدي د متقاعدینو لپاره درست پلان درلودای دغه پسمانی د پیسو به نن په د ریاست تقاوت کې نه وای موجوده
رو را وسوس په دې موجوده حالت کې هغه روانه ستونزه سده چې تاسو ور سره مخې
وس غیر له پیسو ما څه نور مشکلات حل دي یوازې د پیسو د نه موجودیت له مخې څخه د اساسي تقاوت په دغه مشکل باندې اخته دی او دا دلیل وایي چې وزارت مالیه مشته تخصیص نه دی راکړی
یان د خلکو پیسې پاتې دي
پیسې نور کول کېږي بل
ستاسو وختونه سده وس چې مونږ له مسؤلو مقاماتو سره شریک کړو
همدغه د چې د متقاعدین باندې زړه وسوځي د متقاعدین حقوق ثابت حقوق دي د هغه څه دي چې د پی سي اسیست دي او وسه باید ورته ورکړي دا چې دي لکه یو قرض د ادارو له خوا څخه چې ګرځول شوی دي دوی وسه ولې په میاشت باندې ځندوي نو متقاعدین خپل په وخت زمان باندې خپل تقاوت هغه خپل پی سي تاسو په تطبیق سره هغه ورته سنجوي هغه ورته ورکوي په دې کې نو مشکل څه شي مشکل دا دی چې وس وزارت مالیه او وزارت امور کار اجتماعي چې هغه د ریاست تقاوت پراس کړي دی باید د پلان لمخسخه د وزارت مالیه څخه تخصیص واخی او د تقاوت په اختیار کې ورکړي او تقاوت خپل متقاعدین ته حقوق ورکړي
د
د انصاف پلټکه
د دستون زمدکار او ټولنیزو چارو وزارت لویاند خاغلی عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریک کړه. خاغلی احمدزی، په دې ورځو کې د آزادۍ رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونې ته اکثره ټلیفونونه د متقاعدینو لخوا کیږي. دوی وایي ځینې شته چې له څو کلونو او ځینې شته چې له میاشتو میاشتو راهیسې تنخواګانې پاتې دي. غوښتل مو په دې حق له ستاسې نظر ولرو.
او ټول زمونږ سره د مراجعین دي هغه وقتا مسلې د قدر وړ خلک او ډېر معزز خلک د ټولنې ډېر قدرمند خلک دي. یعنې موږ همېشه خپل د هغوی په هغه خپل وخت زمان باید هغه کوم کنټرس دي هغه باید ورسره باید سرهم شي او باید ورسره ترسره شي، نه داسې دوی باید له ډېر ستونزو سره مخامخ شي. په بیا هم سږ کال کې موږ د یو شمېر محدودو کسانو متقاعدینو د پیسې د نه ورکړې له ستونزو سره مخامخ شو. موږ بیا هم تکرارا خصوصا د مالی محترم وزارت ته درخواست کړی ده چې له دې سره په وخت زمان دا غوښتنه هم عملي شي او موږ ورته ونیږو د دې د خپلې پیسې په انشاء الله په وخت زمان وکړو.
کومې سپارښتنه چې د مالی وزارت تاسې ته کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه پوره کړي؟
موږ د مالی محترم وزارت یو غوښتنه درلوده چې به تاسو په لومړي قدم کې سپونه ډېر مهم تکای هغه به ترسره کړي. هغه سیستم جوړونه ده، نو سیستم جوړونه موږ تقریبا د یو غش میر د متقاعدینو موږ ورته کړی ده. خلاصه شوې ده تقریبا یوازې 500 دانه د متقاعدینو چې موشنې دي په تاسو دي د دې هم یو غش برخه البته نه ده شوې ده. یعنی موږ شاوخوا 8000 کسان متقاعدین موږ بایومتري کړل د خپل دی او ډېر ښه مثبت تراخ تراندوی ده. یې د مداد د باقي کسان هم موږ فوس دي موږ یو ټارګټ د تفاوت ریاست ورکړې ده باید په محدودو یعنی نږدې پریوی میاستې باید بایومتریک پروسه خلاصه شي او سرسره زموږ ټول متقاعدین یعنی باید شامل د پروسې د بایومتریک شي. د زموږ د سیستم له برخې یعنی هېڅ ستونزه نه لرو. لیکن زموږ غوښتنه د مالي محترم وزارت نه هم دا ده چې موږ یو غټ شمېر سیستم سازي ورته کړی ده، نو باید د دې پیسې ورته په وخت زمان ورکړل شي. موږ که اوس د کمبودي بودیجې سره مواجه شو نو باید موږ لپاره د تېرو کلونو کومې ولا ورتیا یا قزانې سدرو د لغه مو هم مرتبه ورکړي دي د محترم متقاعدینو لپاره. نو هیله مو ده چې زموږ مخکړه او متقاعدین ډېر عزت څنګه لري، نو هیله مې ده چې پرسه دوی د سوز ته پام نو د دې پیسې به په زمونږ ټول پیسې
تاسو سره ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به حل شي.
زموږ اوس خپل دین نه هیداري کې موږ ټول ځای مراحل کړی دي. زموږ هیڅ قدم متقاعدین کومه ستونزه نه لري. موږ خپل ټول پروسس د کارونو خلاص کړی ده. یا وزنی ستونزه چې اوس موږ مخامخ یو هغه د 25 کلنه متقاعدینو پیسو د نشته له وجې سره موږ تکرارا په توګه د مالی محترم وزارت څخه غوښتنه کړې. هیله مو ده د سوغې موږ سره په دې وخت کې لږ زر مرسته وکړي او زموږ د پیسې سره راځي.
دا ستونزه مو د مالی وزارت سره هم شریک کړه. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال محمد آقا کوهستانی وویل
یا دو بخش دارن. یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن.
خاغلی کوهستانی وویل متقاعدین دو برخی دی، یوای ملکی ده چه 6.3 میلیارد افغانه بودجه لری چه دیر برخی ده کار و طولینیز و چار وزارت تاور کرد شوی او بله پوزی برخه ده چې دا غیل لپاره 15.5 میلیارد افغانۍ لري چې 2 میلیارد یې لګولې او 3 میلیارد یې پاتې دي.
12 مصرف کړن 3 میلیارد یې مونده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډېدو لامل شکایت کوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د متقاعدینو د پروسې د شفافیت په خاطر د بایومتریک لړۍ پیل کړې چې اویا یا 80% بشپړه شوې ده. دوی وایي د دې پروسې له بشپړېدو سره به روانه ستونزه په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شا بيزو زواني مرجع
انا مقصد در
مخصوص
تو زرك بس ده خصوصيات مش بزان تيم يو بزرك تيم
جوان ده وسيورو خلي
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د پښتو د مشهور لنډي کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې بیننګي ته دي ساتینه مکتا د میوند یوې ستري جګړې کې سکوي دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1328 کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و د دې جګړې د غټني اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبره پورته کړه او بیلل جنگي وګاټل غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند د جګړې غازی اتل وبلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه په نننې خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبره ته تللیو زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمه ترغلی ودلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت ده نو ترغلو دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستی وو او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده د سر په خوا کې یو شمیر نورې مقبرې هم شته خدای غ کسان دي چې تر ډیره پوری موږ یې له نام سره آشنا یو او موږ یې پیژنو تقریبا د 220 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوه دیوال چاپیر دی دغه مقبره په ویجاړ حالت کې پرتی دی د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبره دی یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي دا سیمل کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده او دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روټ په نوم باندې یادیده دلته پخوانی یو ډیر لرغونی خار موجود موږ چې دغه سیمه له خلکو سره خبري وکړي او ویل چې دلته یو بل ډیره لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادیږي او یو د سیمل کیږي چې دلته د یو پادشا میرمن دفن ده په همدغه زیارت کې یو ډیر پخوانی او لرغونی جماعت چې تاریخي خای لزر او کلونو زیات وی همدلته شاله چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادېږي او خپل شیخ حبیب بابا اوزرخوان هما په نوم باندې هم مشهور د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي د زیارت کوي او دلته د زیارت ته دعا کوي خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډیر لوی نمونه دي هغه هم پراته دي خو دا چې څوک نه پیژني او د نه پیژنګلوي لوجه د دوی مقبرې د ورانې دوه غواخ سره مخ د عدم تشدد د فلسفي لاروي حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمې اوسیدون کده وای د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربېره د سترو غازیانو مقبره هم پرتی دي
په مومند آباد یو علاقه ده
پاغه کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي، لري خو بزرګه واستی و. دا د هغه هدیره ده، هغه مقبره ده. بیا دا خلک د دو په لمنه کې راغلی دي او ښخ شوی دي. اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته، مطلب دا دی چې اخیری فناګه او دغه یې اخیستې ده.
دلته څوک څوک موجود دي؟ دا مقبرې د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی، او دا چې دی نو سردار محمد اکرم
دا
دغه مقبره ده، دا دغه مقبر دی
او دا چا مقبره
دا زمو غالبا د دین خدا تختې وړي دي. دا زما خلې سردار ایوب خان دی.
ها سردار محمد اغه د میوند ملالي
رور دی.
ها ها او دا د څوک دی؟
دایم رور دی زما
او اغه مرور دی. سردار محمد اکرم
دایم رور دی
او دا
دای رور دی.
دا خو سردار محمد ابراهيم خان دی
او دایم رور دی
او
اغه مرده.
دای مور ده. امیر شیر علی خان مرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور او دیار لسو یو کال کی
دغه سلور قبرونه دی چې دا دو تاریخي دغه دی افغانانو یو تاریخ دی. دا
خغله اعتبار خان را ته په دغه هدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سردارانو دا خو دلته په خوا دوره روډو او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخ کې دا خاري و. دغه دا تاریخي ځایونه موسمشته حصار خاري
د 3000
جمعه ته د مسجد دی وګوره. دا نو مخه تقریبا د 3000 کالو دونی 3000 کالو نه بزیه ترې او کم بنی. نو دا خو د دې بزرګ په لمنه کې بس دو راغلی دی او ښخ شوی دی. او دلته
هغه وخت کې چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او کریم دغه سي چې دا تاریخ د سي وای چې دا افغانستان
که اغل ته چې غازی البته سردار محمد ابراهيم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی سلطنت والی نو دا به د افغانستان ساحه وه. دلته څوک راځي چې سب دغه زیارت ته
اوچات او خلک د دې کې دتمن من خپل راځو دي ته دا ډیره یو خاصتي ده او دې ته خو ډیر خلک او ډیر خلک راځي. خو څوک اوس دغه خلک لګ مات ګډ شول دغه شول د دې د وژنه ډیره ترخه ډیره شوې نو څوک
ډیر او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبره چي دي دا بیا چا جوړ کړی کنه ما غشان
یا دا ما په خوانه جوړ دي دا وره تاریخي ته څونه واخلې وګور کنه
او
ما دا شین خوش نه جوړیږي دي دا کوم دغه چي جوړ دي دا
بالکل
دا خو اوس زم کمپیوټر به هم جوړ نه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دي.
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال ل سپینو مرمرینو کانو نه په اساسي توګه جوړی شوی وي او کلو نه وړاندې زینو برخو ته زیان اوخته وو چې د وخت په تیریدو سره یې ډیری برخي لا پسې زیانمنې شوی وي. خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې. درنو اوریدونکو دغه زیارت ته په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې. په لومړی لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا، لدی ور علاوه په دویمې کوچنۍ لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار. لدغه لوحې سره په خوا کې وبل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي. د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1944 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی. سردار محمد ابراهيم خان چې په 1422 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوی. د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1401 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوی ده، او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1423 هجری قمری کال کې مړ شوی. دلته مزارونه موجود دي. د افغان تاریخ د دغه ستر نمونو له مقبرو مرمرینې ډبرې غلا شوي او دا مقبرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندونکی سلیم خان وکوت او له هغه مو وپوښتل چې له دغه مقبرو دا قیمتي او تاریخي ډبرې کله او چا غلا کړې دي.
یو کال یو نیم شو د بار نه شروعات شوی او اخره کې به دلته رانه وتل دلته چیرانه وتل نمون هغوی ته اطلاع وکړله چې تاسو راشئ ستاسو د قبرونو بې حرمتي کیږي، سینې ته بزې دا سیډونو ته بزې دا خلکو وړي دي، د دې نه بس دا بره نه ته بزه تلی ده دا تې نه تلی ده دا سیډونه ما سره شته دي دا پوړۍ نه دي دی ولا ماتې کړي دي او نور دې خو وګوره دا کم دا سیډونو باډرې چې دي دا ما سره پرتې دي او نور دا د دې قبرونو چې کمی دي نو دا پاس سر والا مړي دي هغه سیډ والا مړي دا سیډ والا مړي دي.
په دغه مقبرو کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبرې ته د پام وړ زیان اوښته. تاریخي ډبرلیکونه غلا شوي، شاوخوا مرمرینې زینتي کټاري ماتې شوي او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاري. موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ نظر راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نه شو. اوریدونکو، د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.
د
چا د شوخ نظر د پارا غرونو ګرځم نا قرار ما ته د خورا ببر سر سری گریوان سر دې چې ګرځم لیونه پهونو لیونه مینه کمشنا د بیا باندې سر دې چې ګرځم سلگی میں